Radio.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې ده صفی الله ستان اگزایمو ده ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست ویم نن جمعه ده تلې 22مه د اکتوبر 14مه لمړی خبرونه د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي ماینونه او ناچاودلي وسیلې د افغانستان خلکو ته جدي خطر پیښوي. د کمیټې پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل د سږکال له جنوري څخه په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو له کبله د افغانانو مرګ ژوبلې په زیاتېدو دي. د دې کمیټې په وینا د ماینونو او ناچاودو وسیلو اکثره قربانیان ماشومان دي. د ستر صلیب نړیوالې کمیټې د مرګ ژوبلو د شمیرو له ورکولو پرته ویلي د ناچاودو وسیلو پاکول د ټولو د ژوند لپاره ضروری دي. هغې ښځې چې ټاکل شوې وه په غور کې طالبان سنګسار کړي ځان غرغره کړی. په دې ښځې تور و چې له یوه سړي سره د غور په دولینه ولسوالۍ کې تښتېدلې وه. نارینه پرون د طالبانو له لورې په ډزو وژل شوی او ټاکل شوې وه چې ښځه نن د خلکو په وړاندې سنګسار شي. په غور کې د طالبانو د حکومت د امنی قومنداني ویاند عبدالرحمن په دې اړه وویل
از لحاظ نبودی
په دولینه ولسوالۍ کې د ښځو د توقف ځای د نشتون له کبله د هغې د ورور په کور کې په ضمانت اوسېده او تحقیقات روان و، خو تېره شپه یې هلته په خپل دستمال ځان غرغره کړی دی.
طالبان وایي دا ښځه او د دوی له لورې اعدام شوي نارینه ودونه کړي وو او مجردان نه وو. د بشري حقونو مدافع ډلې طالبان تورنوي چې تورن کسان عدالت ته له لاسرسي پرته د سهارایي محکمو له لارې په سزا رسوي. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې عوامل ورځ تر بلې بشري اړتیاوې زیاتوي. پرون پنجشنبه اوچا د ناورین د اثراتو د کمولو د نړیوالې ورځې په اړه په ټویټ کې ټینګار وکړ چې دې مسلې کې سمدستي اقدام مهم دی. اوچا داسې وخت د چاپیریالي عواملو له امله د بشري اړتیاوو د زیاتېدو مسلې ته اشاره کړې چې ژمی را روان دی او ورسره د هوا د ککړتیا او تړلو ستونزو له هغې ډلې ناروغیو اندېښنې زیاتې شوې دي. سوپر کولا شرکت په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکی سپانسر امتیاز خپل کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کرکټ بورډ په نړیوال جام کې د ملي لوبډلې لپاره د سوپر کولا څښاک تولیدونکو شرکت د نړیوال جام لپاره د کرکټ ملي لوبډلې د مالی ملاتړ کوونکی حقوق ترلاسه کړل. نو دغه برخه په مالی برخه کې د افغانستان د کرکټ سره مرستوی.
په نړیوال جام کې د افغانستان لومړۍ مسابقه د اکتوبر په 22مه له انګلستان سره د تراغ مخ کې دوه تمریناتي سیالۍ له پاکستان او بنگلاديش سره لري. د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پرون یو ستر کتابتون پرانستل شو. دا کتابتون 15,000 ټوکه علمي، دینی، ادبي، ټولنیز، اقتصادي، تاریخي او سیاسي کتابونه لري. د امریکا حکومت وایي هڅه کوي په ایران کې خلکو ته انټرنیټ برابر کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندوی جان کربی پرون وویل د امریکا د ټکنالوژۍ صنعت هلی ځلې کوي چې ایرانیانو ته انټرنیټ مهیا کړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي و د انټرنیټ له یو شمېر کمپنیو څخه یې غوښتي چې د ایران خلکو ته د انټرنیټي خدماتو د وړاندې کولو په اړه د ولسمشر جو بایډن له اجازې ګټه واخلي. د ایران حکومت د مظاهرو او اعتراضونو د مخنیوي لپاره ویب پاڼې بلاکوي او د انټرنیټ سرعت ورو کوي. او د آزادې اروپا ازادي راډیو مشر د قرغزستان له چارواکو غوښتي چې د خبریالانو په وړاندې د شویو ګواښونو پلټنه وکړي. پرون د قرغزستان پلازمېنې بشکیک کې یوه ډله خلکو د یو لاریون پر مهال د آزادې اروپا راډیو د قرغزي څانګې آزادتیک راډیو او ځینو نورو رسنیو د دفترونو په تړلو ټینګار وکړ. د المبیک اسرائیلوف په نوم د مظاهرچانو یو تنظیمونکي ګواښ وکړ چې د آزادي راډیو په خبریالانو به تیل واچوي او له زور بور سره کار وکړي. د آزادي اروپا آزادي راډیو عمومي مشر جیمی فلای دغو ګواښونو ته په پام ویلي چې د آزادي راډیو خبریالان له چا نه ویریږي او قرغیزي چارواکي باید د هغو کسانو پلټنه وکړي چې د آزادي راډیو کارکوونکو ته ګواښ کړی. خبرونه مو آزادی راډیو واوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده ویلی د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین یې خپلو ملایانو ته سپارلي چې وی څېړي.
هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکې ضبط شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
قانون پوهان له هغې ډلې ډاکټر صلاح الدین سعیدی د ملا هبت الله د دغو خبرو په اړه وایي:
د ملا هبت الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی. دا چې دی قوانین راغواړي او په خپل خوښه باندې جوړوي، چاته ورکوي، په کم صلاحیت ورکوي، د هغه تشویشونه دي چې د هغه په نتیجه کې به افغانستان دی د بحران سره مواجه کړی دی.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل سرمشریزه پرون د قزاقستان پلازمینې آستانې کې وشوه. په افغانستان کې د تروریزم د ګواښ په اړه پکې اندېښنې وښودل شوې او دا هم اوري چې په نورستان کې ښځې له شاخه کارونه ستړي شوي.
دلته ښځې چې دي ډېر کارونه کوي، لکه د پټي کارونه کوي. دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي، لکه قلبه کول، یوي کول او اخرې
بل حاصلات چې کله لاسته راشي، مثلا جوار چې غنم چې هغه ژرندې ته وړي وړه کوي، دا ټول کارونه د ښځو په سر دي. دا ټول کارونه ښځې خو ډېر ستړي دي، د دې شاخه کارونه نه غواړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي چې د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین یې خپلو ملایانو ته سپارلي چې وی څېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. په داسې حال کې چې د طالبانو رژیم د سختو قیوداتو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخ دی، داسې ښکاري چې هبت الله اخونزاده غواړي پر خلکو نور قیودات او بندیزونه ورزیات کړي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو صوتي پیغام کې ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او مقررې ورغوښتي چې دینی علماي وڅېړي او هغه حکمونه او قوانین چې غیر اسلامي دي لغوه کړي. د طالبانو مشر چې څېره یې له خلکو پټه ساتل کیږي، په دې پیغام کې وایي کلکه اراده لري چې سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي او په دې برخه کې کار پیل کړی دی. دی وایي:
تاسو ته زه اطمینان درکوم، ټول وزارتونه چې دي، د اشرف غنی په اداره کې یا د کرزي په اداره کې یا په جیسل قلم اداره کې، د ټولو وزارتونو مقررې او لایحې ما راغوښتي دي، هغه مې علماو ته ایښي دي او در نظر یې تېروو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکې ضبط شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو.
د طالبانو مشر هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به سل په سلو کې اسلامي نظام جوړ کړي. د طالبانو د مشر له څرګندونو داسې ښکاري چې خپل اوسنی حکومت هم پوره اسلامي نظام نه ګڼي، حال دا چې د شریعت په نوم د طالبانو له لوري ځینې سخت قوانین له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د په عین حال کې وویل چې د شریعت په چوکاټ کې او د خلکو د ګټو لپاره به طالبان هڅه وکوي چې له نړۍ سره په تعامل کې وي. له دې چلا د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند افغانستان او سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم کنفرانس ته په پیغام کې ویلي چې دنیاوالو ته وایي چې افغانستان ته د خطر په سترګه نه، بلکې د فرصت په سترګه وګوري او د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه د افغانستان ګاونډیو او سیمه ایزو هیوادونو د هوساینې او سوکالۍ لپاره ګټه واخلي. خو دا په داسې حال کې ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه لا هم افغانستان خپل امنیت ته ګواښ کوي او وایي چې اندېښنه لري چې یو وار بیا به دا هیواد د تروریزم پر مرکز بدل شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده وایي د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین یې خپلو ملایانو ته سپارلي چې وایي څېړي او که د شریعت خلاف وي هغه لغوه کړي. عصمت ساروان په دې موضوع د سیاسي چارو له نظر خاوند صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي: آیا فکر نه کوئ چې ملا هبت الله اخونزاده غواړي د شریعت په نوم نور قیودات وضع کړي؟ د دې کار نتیجه به څه وي؟
دا چې د طالبانو د تحریک مشر د 14-15 میاشتو د تیرېدو نه وروسته اوس دا اقدام کړی دی چې د وزارتونو او د حکومت قوانین باید تجدید نظر د پاره چې د اسلامي اصولو سره برابر دي که نه دي، راوړل شي او په دې کې د علما نظر ورکی څو خبرې مهمې دي. اول دا کار باید یو هفته حد اکثر 15 ورځې کې شوه وای د طالبانو د حاکمیت راتلونه، او سره د دې چې طالبان مشروعیت نه لري د ملا هیبت الله مقام د قانون لمخې د دولتداري لمخې مشروعیت نه لري، هیڅ مسلمان د قوانینو د افغانستان کې د قوانینو د اسلام خلاف نه دی، اما د 15-14 میاشتې وخت ضایع که په افغانستان کې لا قانون حالت و او دا خبره مونږ د حواله ورزنه کوله. په انقلابی شرایطو کې چې طالبان د ټوپک په زور حاکمیت ته راغلل، نورمال غمخار او بادرایت حاکمیتونه او زور واکان یا هغه څوک چې قدرت رسیږي اعلان کوي چې تمام هغه قوانین چې په دې هیواد کې شته دي نافذ دي په استثنا د هغه قوانین چې مونږ ملغا کوو. همدا اوس هم باید مخکې د دې نه چې دی خپل نتایجو ته ورسیږي دا باید اعلان کړي په دې چې په افغانستان کې اوس لا قانوني ده، تیر قوانین ملغا دي، نوي قوانین نشته او دا د منلو وړ نه دی. زه په کلکه په دې باور یم چې دی د دولتداري په مورد کې له سره دقیق نظر نه لري، وطن د مشکلاتو سره او له قانوني سره مواجه کړی ده.
دیسه په داسې حالاتو کې فکر نه کوي چې په افغانستان کې چې لوږه ده، فقر دی، د داسې مسایلو په ځای د خلکو ژوند او اقتصاد ته او ډوډۍ ته ډېر پام وشي، دا به د اسلام زیاته لاره وي، او که دا چې په کوم وزارت کې په کوم ماده کې څه لیکل شوي دي دې ته ډېر پام پکار دی.
د معلوماتو له مخې د ملا هیبت الله د طالبانو د مشر د دفتر مصارف د میلیونها افغانۍ دي، په داسې شرایطو کې چې په افغانستان کې خلک وږي دي، ډوډۍ نه لري او بیکاری ده. دا د امیر د اسلام، دا د خلیفه د اسلام داسې حالت د زغملو وړ نه دی، اسلامي نه دی، او په ډیرو مواردو کې دی د اسلام نه تخلف کړی دی. دا چې په دومره لوړه کچه مصارف راپورونه ورکول کیږي د ملا هیبت الله د دفتر نه، دا هغه بی عدالتی دی چې نه عمری عدالت ورته ویلی شو نه اسلامی عدالت ویلی شو. او سره دا دی هم د ملا هیبت الله مقام، حیثیت او مرجعیت په قانون کې نه دی تثبیت شوی. دا چې دی قوانین راغواړي او په خپل خوخه باندې جوړوي، چاته ورکوي، په کم صلاحیت ورکوي، دا هغه تشویشونه دي چې دا هغه په نتیجه کې به افغانستان دی د بحران سره مواجه کړی دی او مواجه کوي، او زمونږ غا بي زوګ دي.
د نظر خاوند صلاح الدین سیدی و چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د وروستیو سرګندونو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. البته ملا هیبت الله اخندزاده ویلي چې د دولت د ټولو وزارتونو لوایح او قوانین ورغوښتي، او که د دې په خبره د شریعت خلاف وي لغوه کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سیکایا د آسیا د اعتماد جوړولو او تعامل د سرمشریزي برخوالو په افغانستان کې د تروریزم ستونزه تایید کړه، او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره یو نړیواله ډله جوړه کړي. د سیکا شپږمه سرمشریزه پرون د قزاقستان په استانې کې جوړه شوه. تفصیل اسمت سارون ورکوي.
د قزاقستان په استانې کې د سیکا سرمشریزي برخوالو د افغانستان امنیت او ثبات سیمې او نړۍ ته د تروریزم د نه خپرېدو لپاره مهم وباله. د کنفرانس ته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل افغانستان له ناامنۍ څخه د وتلو لپاره د خبرو اترو له لارې عملي اقداماتو ته اړتیا لري. د دې خبرو هدف د یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړېده وبلل چې نړیوالې ژمنې په تېره بیا له ګاونډیانو سره دوه اړخیز تعهدات عملي کړي. د سرمشیزې ته د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف وویل د نړیوالو ستونزو په منځ کې افغانستان هیر شوی دی، نو له همدې کبله ملګرو ملتو ته وړاندیز کوي چې پر افغانستان د خبرو لپاره په نړیواله کچه یوه ډله جوړه کړي چې له طالب چارواکو سره خبرې وکوي. د له طالبانو سره د تعامل په خاطر د همغږو او ګډو تګلارو پیاوړتیا ضروري وبلله. میرزیایف په عین حال کې وویل دې ته اجازه نشي ورکولی چې د تیر وخت غموونکې تجربه تکرار شي او دا هیواد د نړیوال تروریزم پر مرکز بدل شي. طالبانو په افغانستان کې نورو هیوادونو ته د تروریزم خطر رد کړی او په ځلونو یې بریدي چې اجازه نه ورکوي چې له افغانستان څخه د بل هیواد پر ضد کار واخیستل شي. خو د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو نظر خاوند اسحاق اتمر وایي
نړۍ په دغه برخه کې عملي اقداماتو ته متوجه دی، تر څو چې عملي اقدام ونه شي او دغه ترهګرې ډلې له منځه وړل نه شي او یا د دوی فعالیتونه محدود نه شي، نړیوال په دې نه قانع کیږي. اوس خو متاسفانه هغه ډلې ترهګرې ډلې چې کوم په پاکستان کې وي دا ټول افغانستان ته د پاکستان د استخباراتو په مټ راغلی او دلته ځای په ځای شوي دي، که ټي ټي پي دی که داعش دی که القاعده دی که دا نورې ډلې دي.
غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل افغانستان د سیمې د امنیت لپاره تر ټولو جدي ستونزه ده. پوتین په کابل کې د روسیې د سفارت په خوله کې تروریستي برید ته په اشاره وویل. په افغانستان کې د تروریستي بریدونو دوام دا تاییدوي چې په دې هیواد کې تروریستي ستونزې شته. د تیر سپتمبر په 15مه په کابل کې د روسیې د سفارت مخ ته په چاودنه کې د دوو روسي ډیپلوماټانو په شمول شپږ تنه وغوښتل شول.
پرون په کابل کې د کانکور آزموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کاج پر ښوونیز مرکز د برید یو شمېر ټپیانو هم د کانکور په دغې آزموینه کې برخه اخیستې وه. دوی وایي چې په دې آزموینه کې له پوره چمتووالي سره ګډون وکړ او هېڅ شی مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 هلکانو او نجونو نوملیکنه کړې وه. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او انجونو د کانکور په آزموینه کې ګډون وکړ. د دې په ډله کې هغو کسانو هم په آزموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې پټ ټپي ځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. 19 کلنه زهرا عظیمي د کاج ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اعتماد دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا آزادي راډیو ته وویل چې هېڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسېدلو مخه ونه نیسي. زه خپله د کاج ښوونیز مرکز له ټپیانو څخه یم، لاس مې ژوبل دی خو بیا هم زه خپلو هڅو ته دوام ورکوم او نن په ازموینه کې ګډون کوم. زه چې له دې پیښې څخه ژوندی پاتې شوم هره ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم.
پریسا آزاد د کاج تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی. نوموړی آزادي راډیو ته وویل چې د خپلو ملګرو لاره تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاج پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې. نوموړی تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري.
موږ ډیر هڅه کوو چې غښتلي وسو سره له دې چې شرایط ډیر خراب دی، خو موږ د خپل ملګرو لاره تعقیبوو. له همدې امله نن ازموینه ورکوو او انشاءالله چې ښه نتیجه به واخلو.
د هغو کورنیو لپاره چې د کاج په ښوونیز مرکز برید کې غړي وژل شوي دي د کانکور ازموینه په ترخه خاطره بدله شوې. د کاج د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدي خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوې، سهیلا حیدري آزادي راډیو ته ویل چې خور یې له ښوونځي څخه عمومي اول نمره فارغه شوه او د کانکور ازموینې ته په بې صبرۍ سره په تمه وه چې خپل د خوښې وړ پوهنځي ته بریالی شي.
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور ازموینه ورکوي. موږ د هغې د ازموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي. موږ د هغې خوښۍ او مسکا په تمه وو خو د هغې خوښي مو ونه لیدل. زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمېر له مخې پر کاج ښوونیز مرکز د میزان د 8 نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې، د
35 تنه وژل شول او 110 نور ټپیان شول. وروسته لغه چې د میزان په 14 د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه، دغه ازموینه د پنجشنبه په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه.
له خبرونو ور اخوا،
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول به له احمد شیبره د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تفسیرې واورو.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې ده چې ویلي دي هغه پروژې چې په افغانستان کې د اوږدو جګړو له امله درېدلې وي، اوس پر هغوی د کار زمینه برابره شوې ده او بهرني پانګوال هم کولی شي چې دلته پانګونه وکړي. د ورځپاڼې په باور طالبان وروسته له دې چې په روس اشکال واکمنان شول، هڅې یې پیل کړې چې له یوې وسلوالې ډلې د یوه حکومت بڼه خپله کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد مخ په شکته روان دی او نړیوالې ټولنې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې وړاندې راغلی دي چې بهرنیو حکومتونو له افغانستان سره خپلې مرستې درولي او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو بندیزونه هم لګېدلي دي. د لاس انجلس ټایمز په باور په داسې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان کولی شي چې د سیمې د هیوادو ترمنځ د اتصال ښه نقطه شي. مجاهد زیاتوي چې دوی امنیت ټینګ کړی دی چې د همدې لپاره نورو هیوادو ته بلنه ورکوي چې په افغانستان کې د اقتصادي حالو ځلو زمینه برابره شوې ده. ورسپانه زیاتوي چې د طالبانو له لوري د ټول افغانستان د امنیت ادعا په داسې وخت کې کیږي چې د دوی سیالي اسلامي دولت ډلې په وروستیو دوو اونیو کې هم په افغانستان کې بریدونه کړي دي. د لویدیځ بلې خبرونې ډیپلوماټ بیا په خپله تازه ګڼه کې د هغو افغانانو برخلیک ته پاملرنه کړې چې له افغانستانه د وتلو نیت لري، خو نه دي توانېدلي چې د طالبانو د واکمنۍ په پیل کې د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر ته ولاړ شي. د خبرونې په باور د افغانستان د وضعیت په اړه په تیر څه باندې یوه کال کې ډېر څه لیکل شوي دي. له دې ډلې هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه، هم د یوه پراخ بنسټه حکومت د تشکیل په تړاو، هم د القاعده او داعش د ګواښونو په اړه، او هم د هغو بشري ستونزو په ارتباط چې افغانان ورسره لاس او ګرېوان شوي دي. خو د ډیپلوماټ خبرونې په باور د هغو په اړه چې د تخلیې د بهیر پر مهال نه دي توانېدلي چې له افغانستانه ووځي څه نه دي ویل شوي، په ځانګړې توګه د هغو خطرونو په اړه چې دا خلک ګواښي. د مطلب په دوام راغلی دي چې یو شمېر افغانان چې څه باندې کال مخکې ونه توانېدل چې په الوتکو کې له کابله ووځي، نن سبا د بهرنیو هیوادو ویزې نشي ترلاسه کولی او دوی د مالي سرچینو له کمبود او د کډوالو د سختو لارو له خطرونو سره مخامخ دي. یو شمېر بیا مشان دي او دا توان نه لري چې د کډوالۍ په سختو لارو سفرونه وکړي. د ډیپلوماټ په نظر د افغانانو دغه ډله اوس له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، له طبیعي آفتونو سره مخامخ ده، او د مخ په زیاتېدونکي اقتصادي فقر، نظامي سیاسي وضعیت او د عادي ژوند د امکاناتو د برابرولو له ستونزې سره لاس او ګرېوان ده.
نورستانی خزی وایي چې له شاقه کارونو ستړي شوي دي. د دوی په خبره چې له سهاره تر ماښامه په پټیو کې کار کوي او یا هم له غرونو د ښځو درانه پیټې راوړي چې همدې سختو کارونو ژوند تریخ کړی دی. په دې اړه پام وکړئ له نورستانه دغه تفصیلي رپورټ ته.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنی ولایت دی چې ښځو ته پکې د کورونو د چارو ترسره کولو ترڅنګ د پټیو، کرکیله، خړوبول، لولور او ژرندې هم ورتر غاړه دي. دلته مرکز پارون کې په لسګونه ښځو چې نجونې هم پکې دي پر رنګارنګ ټوکورونو ملاګانې کلکې تړلې دي او په پټیو کې څوک للون کوي، څوک کښتونو ته اوبه ورکوي او څوک هم د ځمکې پر اړولو بوختې دي. ټولې پر خاورو او گردونو کا کړی دی. د مرکز پارون دو تنه وسیدونکې حمیرا او زینب
دلته خزی چې ډیر کارونه کوي لکه د پټی کارونه کوي. دا پټی کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول، ایوی کول او واخرې بل داس نو ډیر کارونه دي او د کور کارونه هم کوي. مخزینا لرګي راوړي، پټی کارونه کوي، ته هم واچول او پټی وبکول شو او بیا پټی کې هغه اضافه یا مزیر واخ او باسي دا ټول کارونه خزینا کوي او بل حاصل مثلا جوار غنم وڑی دا ټول کارونه کارونه سر دی.
ملالی نورستانی چې خپل له پهونتون فارغه شوی راته وویل په تیرو شلو کالو کې ګڼون جنو د خپل روخانه راتلونکو او د وسانی او سختو کارونو څخه د خلاصون لپاره خونځې ته مخه کړې و. خو له یو کال زیاته موده کېږي چې هغوی هم څوک له تعلیم او څوک هم له دفتری کارونو منی شوی او تعلیم پوری ټولی تړلی هیلی پر ناهیلی بدلی شوی.
د نوی نسل دا یو امید و چې مکتبونو ته لاړ شي، انتظان یو څه جوړ کړي، ځان ته خدمت وکړي، نورو ته څه خدمت وکړي، تر څو دې د رواج ته تغییر ورکړي. خو متاسفانه دا یو کال کېږي چې په دې باندې هم دا د مکتب دروازې بندې دي. لومړی خواهش هم دا چې ولې ورته دا مکتبونه کولاو شي، تر څو دوی یو څه زده کړي، ځان یو ځای ته ورسوي، خپل آینده جوړ کړي او راتلونکي خلکو ته یو څه وړاندې کړي. باید دوی ته حرفوي زده کړي، کورسونه دې ورته برابر شي، یو مصرفیت ورته پیدا شي، تر څو دوی جسمن روحن آرامه واوسي.
ځایی اوسیدونکي وایي په نورستان کې ښځو ته شاخه کارونه له سلګونو کالو را په دېخوا په غاړه شوي او لا هم دوام لري. د نورستان طالب چارواکي بیوي دوی د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره چمتووالی لري، خو د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي. د دوی په وینا چې پر ښځو د شاخه کارونو او د نورو ورته دودونو د پای ته رسولو لپاره یې بیلابیل پروګرامونه لاسلاندې نیولي دي. د نورستان د والي ویان سیف الله لټون ازادي راډیو ته وویل
د علماو قومي مشرانو او ځوانانو سره په دې اړه د نورستان والي سید خان ناستې شوې دي، مشورې شوې دي چې څنګه کولای شو د نورستان کې د ښځو د شاقه کارونو مخه ونیسو، څنګه کولای شو کورنیو ته بیلابیل اقتصادي فرصتونه برابر کړو. د موسساتو سره ناستې شوې دي، یو شمېر موسساتو په دې برخه کې په کار شروع هم کړی ده چې د حرفوي زده کړو په برخه کې کورسونه شروع کړي دي، په بیلابیلو برخو کې ښځو ته حرفوي زده کړې ورکوي.
په نورستان کې ښځې شاخه کارونو په داسې حال کې شکایت کوي چې له یو کال زیاته موده کېږي طالبانو د افغانستان په زیاتو سیمو کې له شپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته او دولتي مامورین یې دفترونو ته له تګ منع کړي دي، چې همدې محدودیتونو په هیواد کې د ښځو ژوند ستونزو سره مخ کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د تاسو پیغامونه خبرو.
د هلمند ولایت ته کجکی د ولسوالۍ خبر سره کوم. د اسلامي امارات زموږ د غوښتنه ده چې زموږ اوبه چې دي پر 200 متره دي، مصرفونه مو کېږي، اوبه نه راته راخیږي. دغه د ولي یو ترتیب دي راته برابر کړي. دا د ولي خبره وختي کم سوې وه، اوس هم خبرې پر شروع دي. خو دا 18 کاله کېږي پر دې باندې دا خبرې شروع دي چې واله درته کاږ، واله درته کاږ. تر اوسه خبرو هېڅ دغه نه ورکړې نتیجه. نو زموږ د دې څه دغه هیله ده چې معنی موږ ته دا واله وکاږي. وسلام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خدای ته وکړه چې ټول روغ او جوړي. زما پیغام دا دی چې د تېر نظام کمانډو او سپیشل فورس امریکا ورسره نزواني وکړه، پرېخوسته وی نه ایسته او په ستونزه کې دي. نو اوس په دې باندې روس کار شروع کړی دی چې وی سي او د اوکراین په جنګ کې استفاده تر وکړه.
لغمان ولایت څخه د سلطان غازی بابا خارګوټي څخه انلا یما. په لغمان ولایت کې د سلطان غازی بابا خارګوټي کې کومه سروې د ډبلیو پی لخوا روانه ده، دا پرمایشتي ده او هیڅوک مستحق نه نیولې. کومې کونډې چې بیخي نارینه سرپرست نه لري او سیاسر لري او هیڅ قط هم نوره ټول کله تاییدي کوي چې دا نارینه سرپرست نه لري، داسې خلک نه دي نیولې، ټول پرمایشتي دي. خلک ورته په موټرو کې راځي، نمونه ورته ورکوي، هماغه نیول کېږي، لستې ورسره دي، د مغه لستو مطابق روره دی، په خپلو لستو کې راسي، هیڅوک مستحق نه دي نیولې.
سلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دا غزمش پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسی. په هلمند ولایت کې د ناوې په ولسوالۍ کې اوس داسې چمونه د خلکو سره کېږي چې ټوله ناوې ته په داسې سترګه ګوري چې وایي دا ګرد د حکومت خلک وه. نو هر څه سامو شی چې دی چې راسي د ناوې خلکو ته نه ورکوي، وایي دا د زاړه حکومت خلک وه. دا زموږ پیغام دی تر لوړو چارواکو ورسیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.